های خیلی وحشتناک را میشنویم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه وایي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی. د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول لوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن دی چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټې ټولو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي چې اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو ایف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بیرته راستنېدل د دې کړکېچ مهم عوامل بللی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په استرالیا کې ډیره افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وای دا به د پاریس په اولمپیک کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی ده چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې لخوا په خبره شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تیرې میلادي میاشت وویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره د شپږو افغانانو په ګډون لوبډله د پاریس په اولمپیک کې د ګډون لپاره غوره کړې ده، خو دې کمیټې ویلي چې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر سپورټ هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشروانی پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې 3 نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړې چې کله په افغانستان کې د نجونو پر سپورټ بندیز نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترنګ په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پاوز پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي دي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. روسیا وایي تیره شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرانونه یا بی پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرانونه ویشتلي، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 10 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمه‌ییز رسنیو خبر ورکړی چې له بیګنیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ګاګرات کې الوتنې ځنډیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې وابوري چې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. په دې اړه به چې آیا په رښتیا په افغانستان کې ډېر خلک د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شوی. پلار چې ټول ماشومان یې واکسین کړي نورو ته هم ورته سپارښتنه کوي.
همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د چلند موضوع ته ځانګړی شوی دی.
په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري.
دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په خزه کې پر ملکي وګړو د جګړې د دوام له وروستیو اغیزو خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی، د خړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هېواد د کډوالو بیرته استنېدل یاد کړی دی. نور هلې په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر را روان اکتوبر میاس پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو اف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خړو د نه خوندیتوب له پلاوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال له کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی ویلي روان میلادي کال 2.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کړکې چلاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمی بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هوا ته له ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې د سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستي او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړی کړي دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې
کمال خان چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ لپاره پوره خواړه نسی برابرولی.
پاسپورت کرایه دا 2.5 زر روپے دا هغه نشړ کوله. ماشومان دوای دا اور کې مورم دا اغم بیمار دا سسر چکم شو رسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا کنه. راشن کې وړیو
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستان 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل سوي، چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن سوی دی.
په همدې موضوع کې تمکیګ او د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزی هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. حافظي صاحب، خبرونه تخره غلاست. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ډیر دغه خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او میلیونونو کسانو ته مرستې نسي رسولی، خو په دا وروستي خبرداری کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب څه ته وایي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه د ازادي غږ درنو اوریدونکو ته. د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته دی چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات په ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. او په دې خاطر باندې افغان خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه روس دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو اف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي د دسترخوان پر سر؟
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بل حافظ صاحب د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام همدغه درګرده یعنی پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړې شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یعنی نور په مرستو باندې لاسنیولی دی
درې کاله نه کیږي دا تقریبا
بلې هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته
یعنې سلتیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي د بشري حقونه د ښځو حقونه دا مسایل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي بین ملي قوانین دوی خپل مرستې محدودوي دوی علاقه نه نیسي هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري پیسې د نورو څخه اخلي مثلا د امریکا څخه اخلي د اروپا د اتحادیې څخه اخلي دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې او اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی په داخلي منابعو محدود دي په کار دی چې دغه وضع ښه وځو
ډیر مننه د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د خزو د حقونو فعال ملاله یوسف زید برتانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي په اینال کې په افغانستان کې زده کړو به برخې یو شمېر نجونې هم د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره زیات څه ترسره کړي
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ د برېټانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي هغې د دوشنبه په ورځ د برېټانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي کیر استارمر تازه د برېټانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیر ښه پریکړه د ملالې یوسفزۍ لوري څخه ده او کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او نجونو باندې راکم کړي
لزده کرو به برخی شوی یوی بلین جلی چی دی هم نغوختل نومی پراپور که خبور شی ازادی رادیو تایوو ویل
ما باید با تحصیلات خوب
موک باید خپل دزده کری حقونه تر لاسه کرو لطول نریوال غارو چی ده افغان جنو تر سنگ ودریگی تر چو ده بهسواده ایخیز موک لحواده ووی استلسی او موک هیلمن یو چی یو راز با خپل دزده کرو تا دوامر کرو
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درې مغونډه کې لګډون ورسته پر خزو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزه اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته په نښه کړي. حماس بیا ګواښ کړی چې د اسرایل دا عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزه اوسیدونکو داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبره او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمتو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلول یې د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې یې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په درشتو ولایتونو کې لپاره رئیس د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین پیل شوې ده. طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلایشی د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولی غږیز پیغام کې ویلی
1403 هجری شمسی کال سرطان د میاشتې 13 د هیواد په درو شولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځې لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځې لپاره به ادامه ولري.
یو شمیر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سید شاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نامسه یې واکسین کړي.
اوس د سال مخ کې رااله بزرې ودوا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه یی دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ هم مېواران تکړی مېواران مغټ کړی خو زموږ هغه د واکسین نه دینور غټان دی او اوس د سیندار هغه مسی ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپل ماشومانو ته واکسین کول او ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپیریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 13 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې په عصري ټکنالوژي سمبال د غوړو د تولید درې فابریکې جوړېږي. د ولایت د صنایعو او قانونو خونې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پنبه دانې غوړو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو په درېو فابریکو کار پیل کړی چې په ډېرې عصري بڼه به د غوړو پروسس ترسره کوي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غړیو د تولید دی وی فابریکې د جوړېدو چاري روان دي. چې د مسولینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غړی تولیدیږي. د یادې فابریکې یو مسول اجازه وزیر احمد بای د فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې ان شاء الله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غریب د دنیا په استاندارد کې جوړ کړ په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکین کو خپل لیول وکړشت ان شاء الله هغه ان شاء الله په نوې ټکنالوژي جوړو او شفاف کو په د خارجي استاندارد په د ساتو جوړو ان شاء الله د فابریکې ان شاء الله مصارفات خو اوس مشر کله دي حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینان پورې ان شاء الله شاتر $100,000 $200,000 داسو اوشي.
وس مهال کندهار کې هر کال 5000 ټنه د پمبدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادې خونی مشر سید سرور امانی ازادي رادیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روان دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 5000 ټنه د کاله د پمبدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشينان لا څه سختګي پښکی کی لري څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه اصل سي خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوې ټکنالوژي سره دوی د پنبېدانې د غوړو پروسس غوړې شروع کی ان شاء الله رحمان چې دا غوړې به زموږ ډېر هیوادوال د دې څخه کڅام تر وسام استقبال کوي خو نو ډېر به ښه سي.
په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د پنبېدانې کورنیو غوړو ته مخه کړې او تقاضا یې زیاته سوې ده. د پنبېدانې د غوړو یو پلورونکی احمد ولی وای کچېری د پنبېدانې غوړې نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړو د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
اصلی خبره ده چې دا په مدنی غوړی طبي غوړی دی، طبي غوړی هم شفا هم غذا ده. د پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر ښه کیفیت لري، ځکه 100% طبي غوړی دی. دا معلومدار شی دی، هغه د پروسس سیستم معلوم دی او خلک اوس خلکو ډېره مخه کړې ده، ځکه چې دا بېل کم ضرر او بېل کم مشکلات څخه دي. اوسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو ده وجه څخه دی. نو دا طبیعي غوړي دی، خلکو اوس ډېر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډېر خوښي او خلکو ډېر مشکلې دي.
د کندهار د صنایعو او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبي حوزه کې هر کال 6 لک ټنه پنبه پروسس کیږي چې